وخت مازیګر 5 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. افغانستان د پاکستان له لوري په کونړ کې د ګولهباري مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د وړلو دړکه ورکړې ده. د نیټو مشر د افغانستان په اړه د پاکستان په همکاري کې په کمی راتلو خفقان څرګند کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د اورپکو د تګ راتګ په مسله تاوتریخوالی زیات شوی. حقیقت څه دی په اړه به یو رپورټ درته لرو. د افغانستان او شام حالات د رواني ګړۍ برخه کې یو شمېر نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. یو کې منور شاه
اول د خبرونو سرټ کې د نیټو مشر د افغانستان د ملي مسلې په هواري کې د پاکستانی پوز د همکارۍ په کمیدلو د خفقان سرګندونه کړې ده. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وای په بیلابیلو ځایونو کې په عملیاتو کې یې د دوو کمانډرانو په شمول شپږ تنه طالب وسلوال وجلی دي او د شام د حکومت مخالفو ګوندونو ترمنځ نن په دویم ورځ په مصر کې غونډه روانه ده. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلی د افغانستان د مسلې د حل لپاره د پاکستانی پوز لخوا د همکارۍ په کمیدلو سخت افسوس کوي. نوموړي په برسلز کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال هله څرګنده کړه چې د پاکستان سره به د لړکې ډېر زر ګډې حالې ځلې بیا شروع کړي.
We have seen a decline in cooperation activities.
مونږ په دې تیرو میاشتو کې د پاکستان د پوسټ په همکارۍ کې د کمی شاهدانو سیدلیو چې ماته پر سخت افسوس دی او دا ځکه چې زما په فکر د پاکستان او ناتو ترمنځ نږدې همکاري د دوړو خو په ګټه ده. لدې کبل ازما هیله دادا چې ډیر لری بنوي چې د همکارانه فعالیتونو پر ځای کېدل به ووینو.
خاغلی راسموسن په داسې حال کې د پاکستان لخوا د همکاري بیرته شروع کېدل ته هیلمند چې د نیټو د رسد د لارو د بندیز لوجې د پاکستان او امریکا تعلقات هم خراب دي. هلتنن د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نه اهلی د کیس تفصیلی فیصله جاری کړې ده چې په 20 پاڼو مشتمله ده. د چیف جسټس افتخار محمد چودري لخوا لیکل شوې د فیصله کې راغلی چې د پخوانی وزیر اعظم وکیل د هغه په دفاع کې عدالت ته د پام وړ دلیلونه ورنکړي شو چې لمخه یې په توهین عدالت کې ککړ وزیر اعظم په خپل شوکې پاتې شي. سپریم کورټ د تیر میاشتې په 19 نیټه یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی د غړیتوب لپاره نه اهله وګرځوه چې په نتیجه کې نوموړی د وزیر اعظم چوکۍ هم د لاسه ورکړه. د باجوړې جنسي په ناوګۍ تحصیل برکمانګر سیمه کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د سړک د غاړې خخ بم چاودلې. د باجوړ اخار هډکوارټر سرکاري هسپتال کې د حادثاتو د سانګې چارواکي بخت باچا مشال ریډیو ته ویلي په خکه د امنیتي ځواکونو سلور کسان جوړبل دي خو لا تر دې دمه پکې سوپړل نه دي. تر دې دمه چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو او هوایی بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د دوه قومندانانو په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. په غزنی ولایت کې د افغان ملي پوځ یو ویاند محمد حکیم استانکزی وایي
د ګدل په کلی کې چې مربوط دی ولسوالی قرباغ ده مشترک عملیاتو په ترڅ کې 3 نفره طالبان چې یو تن قومندان حکیم نومیږي زل شوي دي او له هغو دوی نه 4 میله کلاشینکوف 1 میل زیکویات 2 راده موټرسایکل لاسته راغلي دي.
بلخوا د غزنی ولایت د والی ویان فضل محمد سباون وای پرون په اندړ ولسوالۍ کې بهرنی ځواکونو د هوایی برید پر مهال د ملا بشیر په نامه د طالبانو یو قماندان وژلی دی. په دې اړه د طالب وسلوالو لخوا هیڅ دریځ مخې ته نه دی راغلی. د استرالیا چارواکي وای په افغانستان کې د خاص ځواکونو یو پوځي وجل شوې ده چې ورسره په افغان اشخړه کې د استرالیا د وجل شو پوځیانو شمیره 3 ته رسیدلې. نن د نن د استرالیا د امنیتي ځواکونو مشر ډیوډ هارلی ویلی سلويخ کلن پوځي چې د افغان ځواکونو سره د یو مخالف وسلوال مشر د لټولو په مشن وو په سینا په داس لګیدلې ده. د هیواد وزیر اعظم جولیا ګیلارد ویلی د دغه پوځي وجنورلا یو لوی غم ده. ایرانی رسنی وای هیواد یې د شهاب دریم په نامه د منځنۍ فاصلې ویشتونکي بیلستیک میزایل کامیاب تجربه کړې ده چې د خپل مخالف هیواد اسرائیل د ویشتلو صلاحیت لري. ایران وای شهاب دریم د 2000 کیلومتره فاصلې پورې هدف په نښه کولی شي. اسرائیل د ایران نه خوښه 1000 کیلومتره لري ده. د میزایل دا تجربه د هغه تربیتی پوزي مشخونو پر مهال وشوه کوم چې ایران پرون په داسې حال کې شروع کړی چې د خپل لانجمن اټمی پروګرام لوجه ور باندې د غربي نړۍ خوا فشار هم مخ په زیاتېدو دی. ایران وایي د دې مشغولو مقصد یې دا خبره څرګندول دی چې د خپل هیواد خلاف د هر ډول مخالفه ګام د جواب قوت لري. دا په داسې حال کې دی چې نن د نړۍ د شپږو سترو قوتونو او د ایران د ماهرینو په استنبول کې د اټمي پروګرام په اړه تکنیکی خبرې اترې کیږي. د شام د حکومت مخالفه ګوندونو ترمنځ نن په دریم ورځ هم په دې غرض غونډه روانه ده چې د شخړو ځپل شوی هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره رايو ځای شي. دا غونډه د مصر په سرخار قاهره کې د عرب لیگ د انتظام لاندې په داسې حال کې کیږي چې د انساني حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ د شام په اړه خپل ریپورت کې ویلي د هیواد کې د حکومتي ځواکونو لخوا په تشدد او بدسلوکۍ کې د ولسي خلکو د وجنې منظمه لړۍ روانه ده. یاد اداره وايي شام کې روان تشدد انسانیت خلاف جرم دی او د جرمونو نړیوال عدالت ته پکار دی چې د دې خلاف قانونه پورته کړي. او اخیره خبر ده چې امریکا په افریقایي هیواد مالی کې د اسلامي یاغیانو لخوا د تاریخي ځایونو د تبا کولو غندنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولند ټولو خواو باندې غږ کړي چې د مالی میراث یې محفوظ کړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې اسلامي یاغیانو پرون په ټیمبکټو ښار کې د 15مې پیړۍ یو جماعت باندې برید وکړ او د هیواد په شمالي برخه کې د القاعده ملګرو د گاو په نوم ښار ته لارې وتړلې. دا خبرونو پای
خبرونو مولا منور شاه ځخوا وریدل په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې په کونړ کې د ګولاباري په نتیجه کې راپورته شوی اختلاف له ډیپلوماټیکې لارو لمنځه وړي خو باید فوجان دا مسله حل کړي.
منګخته یو ډیپلوماټیک کانالونه فعال دي. نظامیان باید خپلو کې سره کینی او د دې خبرې حل راوړي.
د پاکستان وزیر اعظم په بلوچستان کې د مرکزی جاسوسي ادارو د خپل خوشي کارونه کول منل دي. خو آیا دا به د دې سوبې حالات سم کړي؟
حکومت د خپل اختیار دی بلوچستان په اړه د اخباري بیانونو اړوند راځي. مګر دا چې شمالي اقدامات د اختیارات کې نشته.
د ترګری په پیښو کې ځینې اغیزمنې کورنۍ لا اوس هم د حکومت د مالی ژمنو په انتظار دي.
ځین چې حکومت را پیسې میلا شي سترګې علاج کم کار نه کا او ډاکټر صاحب ته 1 لک روپیا اپریشن غلي کړي.
د قبایلی سیمو افغانستان او شام په حالاتو هم ریپورتونه لرو. اوس هم د خبرونې د پایل ریپورت. افغانستان په افغان سرحدونو کې د ګولباري مسله په د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د اوچدولو خبرداري ورکړې دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره د دوی ترمنځ ډیپلوماټیکي چینلونه خلاص دي. خو دا په نه باید فوجان دا مسله اوس حل کړي. نور حال اسلام آباد رابعه اکرم راکوي.
افغانستان ویلی دی چې د پاکستان خاورینا د افغانستان په سرحدي سیمو باندې حمله کیږي او دوی به دا معاملې په سلامتی کونسل کې راپورته کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داود سه اویل چې دواړه هیوادونه د دې مسلې حل د خبرو اترو د لارې راوستلو لپاره کوششونه کوي. هغه مشال ریډیو ته زیاته کړه،
موږ اخته یو ډیپلوماټیک کانالونه فعال دي. نظامیان باید خپل کې سره کینی او د دې خبرې حل راوبس. تیر کالم چې دا مشکل و بیا په اخر کې یو درې اخی کمیسیون کې ناستو د افغانستان او پاکستان او د ناتو په اړه کمیسیون د ناستو نه روسته د مشکل حل شو. اوس هم باید دغه یو کمیشن کینی، یا د اخیزه د افغانستان پاکستان ناتو او یا هم د اخیزه چې افغانستان او پاکستان خپل منځ کې باید حکیم منه د دوه ګاونډیانو د خپل مشکل په خپل سره حل کړي.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پاکستان خارجه چارو وزارت نظر واخلي خو بریالي نشو. په افغان امورو نظر لرونکو او خبريال طاهر خان مشال ریډیو ته اوویل چې کله دواړه ډلې د خبرو اترو د لارې مسله حل نکړي او معاملې درېمګړي ته ورسی نو غی نخکاری چې حالات خراب دي.
دا خو یو اخیری حد وی چې ته یو بین الاقوامی فورم ته لاړ شې نو دا خو د دواړو لپاره امتحان دی، د دواړو هیوادونو لپاره. بل دا چې د پولې دا مسله خو نوې نه ده، اوس د وړاندې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل یو فورم هم شته چې دواړه خیزه د دې یو بل سره معلومات شریکي او د سره سره بیا د ناټو او د امریکې هم دې سره هغه درې اړخیزه یو فورم هم شته. نو په دې چې بین الاقوامی فورم ته ځي مسله او معاملات ورپسې نور خرابېږي او زبداوې بد اعتمادي پیدا کیږي، نو دا خو یو ښه موقعه ده چې خپل مابین کې کېږي نه چې هغه ملګرو ملتونو یا یو بل برین هېواد وویلی شي چې څه پکې خپل کردار ادا کړه.
یاد دې وي چې پاکستان هم داسې تورونه لګولي دي چې افغانستان پولې نه پاکستاني سیمو کې حملې کېږي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د رابعه اکرم رپورټ واوریدلې. اوس هم د پامیر ساحل رپورټ اورو. له څو ورځو راهیسې د افغانستان په کونړ کې اولس ګیله کوي چې د پاکستان د فوج د دوی پر اولسوالۍ توغندې وروي. هلته پاکستان وایي چې د افغانستان له خاورې وسلوال راځي او په دیر کې پر پوځي پوستو حملې کوي. او لکه څنګه چې تاسو د افغانستان په پاکستان کې د سفیر غو واوریدل چې هم دغه ګولهباري مسله دوی کې دایسي خبرداري ورکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسی دغه هر څه کې حقیقت څه دی. پامیر ساحل په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان او افغانستان پر پوله د دیرو کونړ په سیمو کې لورځو راهیسې ته تاوتری خالی پیخه روان دي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې یو قومي مشر حاجی منزمین له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل له پاکستان د غټو توغندۍ او حمله کیږي او د خبره د پاکستان د پوز لخوا د توغندۍ ورول کیږي.
دا ورو وسله ورځي نه دي، دا غټو توغونو لري، دا په کوم غټو توغونو راځي او دلته زمونږ د خلکو په کورونو باندې لګي، یالته مرشومان زخمي کړو، کورونه ویجاړل. دا پاکستان
هلته د پاکستان په دیر کې ځایي خبریال زاهد جان له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د افغانستان لخوا وسلوال راځي او په دیر کې د پوز پر پوستو حمله کوي.
دا د براول تحصیل اخري علاقې دي، براول کې سنی دره، بین دره، کړاکړ ایریا او دغه شانت شلتلو او مختلف نور علاقې د افغانستان د لرې سره لګېدلې دي. د څو ورځو نه د 13 میاشتې د 14 تاریخ نه دا پیښې روانې دي چې هغه طرفنه د طالبانو د سایډ نه دا حمله د پیښې کیږي په دلته په پوځیانو باندې چې په هغه کې اوسه پورې تقریبا دا شپږمه حمله شوې ده او په شپږو حملو کې د پوځیانو د وینا مطابق چې په هغه کې د طالبانو نه هم جوګلم شوې دي او ملګرو هم شوې دي.
زاهد جان وایي اصلا د پاکستان د طالبانو تحریک سوات ډلې وسلوال په کونړ کې دي او له هغه ځایه راځي او دلته حمله کوي.
په دې کې د وینا مطابق چې دا کم ملکن ډیویژن کې د تحریک طالبان سوات د دیر میدان او د دې مختلف زګونو کوم طالبان د دې زګونو نتلی او د اپریشن په وخت کې افغانستان ته صوبه کونړ کې د افغانستان د موجود دي. خو د هغه ځای د ځایي وینا مطابق الته وسنور او مقامي خلک هم د دې سره طالبان اوسره دي. خو دا چې دا چې د خود وینا خبره ده خو زیات تر کوم وینا چې کېږي د تحریک طالبان سوات کسان ملوث دي.
د کونړ لوالي فضل الله وحیدی مې پوښتنه وکړه چې آیا په کونړ کې د پاکستان طالبان موجود دي؟ د وای لدیرو باجوړه کډوال راغلی دي خو طالبان نشته.
موږ سره دا غوښته ده د زرو نه اضافه د مهاجرو کورونه دي چې د سواتم شته، د باجوړم شته، د هر زیشته، مګر هغه د مهاجر تر عنوان لاندې راغلی دي او موږ سره د مهاجرو په صفت ټول قومونو سره ژوند کوي او هلته موږ ور سره هتا کومکونم کوو. لیکن هغه خلک چې جنگ کوي تاسو ته به معلومه وي چې هلته د ډیورنډ په کرخه باندې نه د پاکستان پوسټ په زیرو پوینټ کې دی او نه مونږ په زیرو پوینټ کې یو. هلته د دوی د فوج او د ډیورنډ د کرښې ترمنځ ډېره خالي مسافه ده په کیلومترونو او هغلته خلک اوسیږي. او بل خبر دا ده چې دې خوا ته څه ضرورت د دوی نه پیدا کیږي ځکه هغه خوا زشته دی نو دې خوا څه کوي.
په دیر کې خبریال زاهد جان مشال راډیو ته وویل له کونړه راغلي وسلوالو تر اوسه پر عامو وګړو حملې نه دي کړي.
په عام خلکو باندې هغوی حملې نه دي شوي. په کلو باندې داسې نصرت دره یو کلی و چې په هغه کې په کلي باندې شوي وو پروس کال. خو سږ کال داسې ده چې کوم فوجیان راغلي او هغه په دې لیکه باندې د تېر یو کال نه هلته دي نو د هغې نه وروسته چې کوم خلک دي په خلکو باندې چې کوم حملې وي هغه بندې شوي دي. نو فلحال چې کوم عملی طالبان هغه سره ده د صوبه کونل له طرفه کېږي، نو هغه په امنیتي فوجیانو باندې کېږي او هغه په دغه لیکه چې کوم موجود پراته دي د هغو په پوسټر باندې کېږي.
والی فضل الله وحیدی وایي کله چې د پاکستان پوځ له وسلوالو سره جګړه کوي نو توغندي د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې پریوځي. دا وایي کله کله د پاکستان پوځ قصدن هم داسې کارونه کوي.
دغه توغندي مختلف توغندي دي چې بعضې د فوج د خوانه دي او بعضې هم وړې دي. هغه چې د سایز د مخې نه زمونږ امنیتي ارګانونه مونږ ته راپور راکړي چې دا د فوج دي، مونږ وایو د فوج دي، او که ووایي چې نه دي مونږ وایو چې نه دي. خو توغندي زیاتره د فوج ځکه دي چې فوج هلته په جنگ کې دی او د هغه جنگ نه توغندي اوړي او په مونږ لګېږي. نو دا خو بعضې ځایو کې داسې وي چې دوی په جنگ کې وي را اوړي او بعضې ځایو کې قصدن هم را دي، لکه تېره ورځ چې مثلا ځنګل ته اور اچول شوی و دغه قصدي و، ځکه دوی تصور داسې کوي چې په دې ځنګلو کې زمونږ مخالفین.
دا دیر خبریال زاهد جان مشال راډیو ته ویل که څه هم تر اوسه ثبوت نشته، خو داسې ښکاري چې د افغانستان لخوا حکومت ښایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د نه کولو په صورت کې د هغوی یو قسم مرسته کوي. د کونړ والی دا خبره ردوي او وایي د دوی امنیتي سرتیري پر سرحد پراته دي او دا چې د پولې دواړو خواو ته پښتانه پراته دي. فضل الله وحیدی زیاتوي وسلوال د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره تاواني دي. مشال راډیو د پاکستان د پوځ لویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا او د د عامه اړیکو د دفتر له یو رئیس بریګیډیر عتیق الرحمن سره په بیا بیا اړیکه ونیو، خو دوی په دې موضوع څه ونه ویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم علی خان پر وخت راکول سربیره هم د دیرو کونړ د دې تاوتریخوالي پر موضوع خبرو ته حاضر نشو.
د پامیر سال رپورټو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي باندې د تګ راتګ او په کونړ کې د بمباری پاړه چې کوم یو بل سره تاوتریخوالي رامنځته شوی دی، په دې اړه د پامیر ساحل رپورټو. د نیټو سیکرټری جنرال اندری فوغ راسموسن ویلي چې د افغانستان په مسله کې د پاکستاني فوج په همکاري کې د کمی په راتلو باندې ورته سخت خفګان دی. نوموړي په یوه وخت کې هوښ ښکاره کوي چې د افغانستان لپاره د سازمان تګلاره به بدله نشي. نور تفصیل له واشنگټن هارون بچارا کوي.
د ناتو عمومي سیکرټر اندرس فوغ راسموسن په برسلز کې خبريالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوز د همکارۍ په کمیدو ورته افسوس دی، خو هیله خو دا چې د دغو ګډو هلو زلو بیرته پر ځای کېدل به ډیر وخت و نه نیسي. موږ په دې تیرو میاشتو کې د پاکستان د پوز په همکارۍ کې د کمی شاهدانو سیدلی یو چې ماته پرې سخت افسوس دی، او دا ځکه چې زما په فکر د پاکستان او ناتو ترمنځ نږدې همکاري د دواړو خواو په ګټه ده. له دې کبله زما هیله دا ده چې ډیر لری بنوي چې د همکارانه فعالیتونو پر ځای کېدل به ووینو. ښاغلی راسموسن په داسې حال کې د پاکستان لخوا د همکارۍ د بیرته پیلېدو له امله هیله ښکاره کوي چې ویل کېږي د ناټو د اکمالاتو پر وړاندې د دې هیواد د لارو دوامدار بندیز د امریکا او پاکستان اړیکې د خطر تر بریده خراب کړي دي. پاکستان د ممندو په سلاله چک پوسټ شوي د 13 نومبر میاشت د ناټو د هوایي برید په ځواب کې چې سلیریش پاکستانی عسکر پکې وژل شول، په افغانستان کې میشت د دې سازمان د ځواکونو پر وړاندې خپلې اکمالاتي لارې وتړلې. ناټو دا مهال په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې کاروي، چې د امریکا د پوځي چارواکو په خبره دغه انتخاب ورته د پاکستان د لارو په مقابل کې درې برابره ګران تمامیږي. راپورونه په عین حال کې وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د همکارۍ د بیرته پر ځای کېدو هیلې وروسته تر هغې نورې هم ټکړای شوې چې کابل د کونړ ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې له پولیا خوا څخه د توغندیو د ویشتل کېدو په مسله جدي غبرګون ښکاره کړ، او اسلام آباد تور پورې کړل چې وسلوال له افغانستانه د پاکستان قبایلي سیمو ته راوړي او د دوی ځواکونه په نښه کوي. په ورته وخت کې راپورونه وایي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د تېر اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نورو پاکستانی چارواکو سره لید کاته وکړه. د دې ملاقاتونو په اړه د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې خبرې مثبت وي، خو دا چې کومه حتمی نتیجه یې لا هم نه ده ورکړې. د برسلز خبری غونډې ته په وینا کې د ناټو عمومي سیکرټر اندرس فوغ راسموسن په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو په حملو کې د شدت موضوع ته په اشاره وویل چې د افغانستان لپاره په خپل تګلاره به ټینګ ووسیږي. طالبان ښکاره ده چې د خپلې ستراتیژۍ په ترڅ کې غواړي افغان امنیتي ځواکونو ترلاسه کړی باور بې ارزښته کړي، خو پرېږده چې زه دا خبره هم په ټینګار سره وکړم چې دوی زموږ ستراتیژي کمزورې کولی نه شي. زموږ ستراتیژي دا ده چې د امنیت بشپړ ذمهواری په تدریجي ډول افغانانو ته ورپه غاړه کړو. ټاکل شوې چې د افغانستان د امنیت مسؤلیت د دې هیواد خپلو ځواکونو ته د حواله کولو بهیر به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې بشپړ شي، چې دغه راز بهرني ځواکونه وکولی شي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
اوس هم د بلوچستان په اړه یو رپورټ. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي چې د بلوچستان له خلکو سره په تیرو وختونو کې زیاتوب سوی او اوس به دوی د صوبې پرمختګ او خوشحالۍ په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. نوموړي لوړپوړي حکومتي چارواکي ته چې دا خبره منلې چې په بلوچستان کې استخباراتي ادارې پر خپل سر کارونه کوي. دا چې د وزیر اعظم د دې بیان په هکله بلوڅ سیاستوال شننکي او د بشري حقوقو مبارزین کې څه نظر لري، احمد شاهزمي په دې رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي چې د بلوچستان له خلکو سره تر سره سوی زیاتوب د محرومۍ لوی لامل دی چې د حکومت به د پای ټکی ورتجدي او د صوبې د پرمختګ او ثبات لپاره به کار کوي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په اسلام آباد کې د بلوچستان په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف لومړی لوړپوړی چارواکي دي چې دا خبره ومنل چې په بلوچستان کې استخباراتي ادارې پر خپل سر کارونه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د صوبې خوشحالي او ثبات یې لوی هدف دی.
Bringing stability and prosperity in Balochistan would be the top priority of
the Balochistan ke basubat aw khushali ra wastal dama da hukumat pa lumri tubun ki wi da strategic arzakht la kabala pa disima ki aman de zaruri de markazi hukumat da de zail khalq sara pa tarsara shwi ziyatob khabar de che da mahrumay klak ehsasi rao parawe pa der afsos sarbo wae che patir waqtun ki Balochistan da lumri tubun pa pa ki wo
Balochistan remained on low priority in the past.
د وزیر اعظم د دې وینا په اړه چې مکله د مشر بلوچ سیاستوال کچکولالی اډوکیټ څخه د هغه د خبرګون په اړه وپوښتل، نو نوموړي په جواب کې وویل چې په پاکستان کې هر څه د استابلیشمنت تابع دي او لسی حکومت او عدالتونه هیڅ واک او اختیار نه لري.
د پاکستان استابلیشمنت اوس نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې د بلوچستان ستونزه زموږ داخلي ده او زموږ عدالت او حکومت دواړه په حرکت کې دي، او که ایجنسیانو څه وکړه نو موږ یې په خپله چاره کوو. خو موږ ته معلومه ده چې د پاکستان د امنیتي ادارو په ځانګړې توګه د استخباراتي ایجنسیانو مخې ته نه د عدالت څه حیثیت شته، نه د وزیر اعظم او نه هم د صدر. ټول ملک د دوی دی او دا نورې تابع دي او هیڅ حیثیت نه لري.
تر دې وړاندې هم د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر آصف علي زرداری د بلوچستان دورې کړې وي او په حالاتو کې د بدلون ژمنې کړې وي. خو د سبې پر حالاتو ژور نظر ساتونکي خبريال او شنونکي صدیق بلوچ وایي چې د وزیر اعظم په بیان سره به هیڅ بدلون را نسی.
په دې کې به څه بدلون را نسی ځکه چې سیاسي حکومت واک نه لري. په یوه خبره باید ځان پوه کړو چې په څلورو سیمو لکه بلوچستان، قبایلي سیمو، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان کې د ولس هیڅ رول نشته. منتخب حکومت یوازې د پیسو خوړلو اجازه لري، نور هیڅ واک نه لري. د امنیت ټول کارونه د فوج په لاس کې دي. دوی دا واضح کړی ده چې امنیت به له فوج سره وي او چې څه خوښ وي هغه به کوي. تر څو چې د امن او امان کارونه منتخب حکومت ته نوې سپارل شوی، په حالاتو کې به هیڅ بدلون را نسی.
د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان بلوچستان څنګه هم په وار وار دا خبره تاییدوي چې په صوبه کې خلک تښتول کیږي او سمو دا ورسته خراب شوی مړی وموندل سي. دا چې د وزیر اعظم د اوسنی بیان په اړه د بشري حقوقو اداره څومره خوشبینه ده. د یاد سازمان یو مشر ظهور شاهوانی د وزیر اعظم بیان یوازې یو اخباري بیان ګڼي او وایي چې تر څو به اختیار اداري عملی ګامونه پورته نه کړي تر هغه د بلوچستان مسله نه سي حل کېدای.
ناممکنه خبره دی بلوچستان کې مستقبل قریب کې داسې حالات نه دي چې مطلب د وزیر اعظم سم کې ول چې یو شیخ څلور نیم کال کې سم نه سنو دا شپې میاس کې چیرې سمې دلې سي. نو حکومت بیخي به اختیار دی او بلوچستان په واره دا اخباري بیانونه هر ورځ راځي، مګر دا د شمالي اقدامات دې په اختیارات کې نشته. بلوچستان په واره چې هغه خلک اختیاردار خلک دي نو هغه داسې اقدامات دلته وکړي لکه هر څومره چې ګار سوي خلک دي هغه منظرې هم بدرا وړي، څوک چې جیلو کې دي هغه راوړي. نو دا ګڼ خلک څخه چې یو مستقل ال دپاره ځای اما وار سي نو کېدلی شي چې یو گنجایش پیدا شي.
په بلوچستان کې د بلوچ ملت پالو لخوا د څو کلونو راهیسې مبارزه روانه ده. په لومړي سر کې خودی د سیمې پر وسایلو د خپل حق غوښتنه کول، خو اوس یې دریز دادی چې له پاکستانه بیل سي او په آزاد حیثیت ژوند وکړي.
احمد شاه اعظمی رپورٹ درته وړاندې کولی. اوس هم قبایلی سیمو ته ځو. د پاکستان په قبایلی سیمو کې دا وخت د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس آی ډی په یو شمیر پروژو باندې په لکونو د امریکایي ډالرو خرڅه کوي. خو د دغو سیمو ځایي ولس او مشران وایي چې په مځکه هیڅ نشکاري. مجید بابر په دې اړه رپورٹ لري.
د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس آی ډی دا مهال د قبایلی سیمو د ولس د ژوند د معیار ښه کولو په موخه په دغه سیمو کې یو شمیر پروژو باندې کار کوي. په پېښور کې د دغه ادارې یو چارواکی فرحت علی شاه وایي چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د دغو پروژو لپاره په میلیونونو ډالره مختص کړل شوي دي.
یو غټ پروگرام د 260 ملیون ډالر په فاټا کې د وخت شروع دی. د پروگرام مقصد د علاقې د روډ نت ورک بهتر کول او ایکسپاند کول دي چې دغه علاقې لوکل خلک کاشتکار دي که بزنس مینان دي آسانه سره د پاکستان نور تجارتي مرکزونو یا نور علاقو سره منسلک وي.
د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم محکمه وایي چې په وو وړو قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا په بمی بریدونو کې 1500 سکولونه په جزوي توګه او په مکمله توګه وران کړل شوي دي. سیاید وایي چې د تعلیم په برخه کې هم دوی په یادو شو سیمو کې یو شمیر پروژې پیل کړې دي. فرحت علی شاه یو ځل بیا.
یو ایس ای د تعلیم او صحت په مت کې 14.5 ملیون ډالر خرچ کړی دي چې پکې بی ایچ یو او سکولونه ریهیبلیټیټ شوي دي. صدا سه کې څه موږ پای کې بالکل نوې ریکنسټرکشن شوی دی. د دې سره سره د باجوا او مومن خلکو ته 32 ملیون ډالر موږ ورکړی دي چې مقصد یې د خلکو وران کورونا ودانول چې کم 2009 کې زموږ د مسلې تیر شوی دي. انسرجنسي بیا پارک ملټري اپریشنز هغه کې کوم کورونا روان شوی دی خلکو ته موږ
که څه هم یو ایس ای آی ڈی او یو شمیر نورې نړیوالې ادارې په بیا بیا داوا کوي چې په قبایلی سیمو کې دوی ګڼ شمیر پروژو باندې په لکونو امریکایي ډالرې مصرفوي، خو د ورغزو قبایلی سیمو نه د پاکستان په پارلیمان کې غړی جواد حسین بیا وایي چې د دغو ټولو مالی پنګو دی په صفات اوګه د آډیټ نظام متعارف کړل شي، نو بیا به قبایلي ولس سره سره دغو ادارو ته هم ریښتونی تصویر روښانه شي.
ڈپارٹمنٹ سر پکار دے گا آڈیٹ کی ہوگا گورنمنٹ کم خزانہ دے سکتا پکار دے سر در اگر تربیت.
یو ایس ای آئی ڈی وائی چی دوی پا قبائلی سیمو کی دزوانانو او خوزو دا پرمختگ لپارا هم یو شمیر پروژه تر سره کوي او د دوی په وینا په قبایلی سیمو کې د ځوانانو او خوزو لپاره د هنر د زده کړو مرکزونه خلاص کړل شوي دي. په قبایلی سیمو کې د خوزو د پرمختګ او خیر ښېګړې لپاره د یو ادارې مشره بیگم جان بیا دا داوا ردوي او وایي
د ساوت وزیرستان ډسپلی دی د غټې پراته دي ټانک دی خان کراچۍ کې او د نارت وزیرستان د کورونو نه نشي وتلی. دا کوم نروي چې ما قبایلي ښځو ته ټریننګ ورکړو قبایلي ښځو ته مو ډیولپمنٹ وکړو دا کوم داسې د نر بچی وایي چې ما دا کار وکړو. د قبایلو خلکو په اوګو ټوپک کې خودل شوی دی په غیر داس کې د قبایلي ښځو چې کومې دي ووکیشنل سنټر د جوړ کړو په باجوړ کې جوړ دی په خیبر کې په کورما کې په اورکزی کې په نار کې په سوت کې ایون په پېښور کې حالات داسې دي چې هلته سړی صحیح کار نشي کولی.
فرحت علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د یو ایس ای آی ډی ټولې پروژې په صفا توګه روانې دي.
د مجید بابر رپورٹ ته غوږ واسطه. پاکستان د پنجاب صوبې ډاکټرانو په تنخواګانو کې د اضافه په اعلان باندې عمل نه کول پر ضد د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج کړی دی. سراج زهیر رپورٹ لري.
د پنجاب حکومت د ډاکټرانو په تنخواګانو کې اضافه په اعلان باندې عمل نه کول پر ضد د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې ځوانانو ډاکټرانو احتجاج پیل کړی دی. لاهور کې ډاکټرانو گنگارام هسپتال، جنرل هسپتال، جنا سروسز او د ماشومانو هسپتالونو کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د سروسز هسپتال لاهور یوې ډاکټرې آفرین مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل،
میری تنخواہ ہے 22,500، ایک وارڈن کی تنخواہ میرے سے زیادہ ہے، میری 5 سال کی تعلیم
زما تنخواہ 2,500 روپئے دا او د یو وارڈن تنخواہ زمانہ سیوا دا. زما د 5 کالو تعلیم او بیا می دا غیر رستو اسپیشلائزیشن کړي دي. زه یو اسپیشلیسټ ډاکټر یم او بیا زما دا حال دی. زما زړه بنه غواړي چې زه بهر لاړ شم، خجون ځان له جوړ کم او زه په دې تنخواہ کې کور څنګه ساتم او ځان به څنګه ساتم. نو اوس وخت راغلی دی چې د پنجاب حکومت زمونږ دا مسله هوار کړي او زمونږ تنخواګانی سیوا کړي.
د دې ترڅنګ د سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا ډاکټرانو هم د دوی سره د غمرازی په توګه بایکاٹ یا کربندیز اعلان کړی دی او وایي چې د پنجاب ډاکټرانو سره دی انصاف وکړي شي. د خیبر پختونخوا د ځوان ډاکټرانو د یو ټولګي مشر ډاکټر شاه سوار مشال ریډیو ته په دې حق لا ویل،
منګه د خیبر پختونخوا پروینشل ډاکټر اسوسییشن په کال باندې نن په صبح غټ هسپتالونو کې یعنی او پی ډیز په ټنډ کې یعنی خیمو کې کیږي او دا د پنجاب ډاکټرانو سره د یکجهتی لپاره کیږي. منګ دا وایي چې شهباز شریف که د جمهوریت چمپیون وي نو آده ډیکټیټرشپ او دا بندوق او دا پولیس ګردی نه ماورا داسې اکشنز وکړي چې دا بچی د خپل راو غواړي او دوی سره د مذاکرات وکړي او دا عوامو ته چې کوم تکلیف ته په دې کې د خپل نه قربان کړي او دا مسله دې ولا حل کړي.
بل پلو داسې خبرونه راغلي دي چې لاهور سرویسز هسپتال کې دوه ماشومان د ډاکټرانو د نشټوالي له کبله مړه شوي دي او دغه رنګ تر اوسه د دې ډاکټرانو د کاربندیز په مهال د مړو شمیره د 15 اوړېدلې ده.
د سراج صحیح رپورټ مو اوریدئ چې په پنجاب کې د ډاکټرانو په هړتال باندې ولې اوس هم د خبرونې نیمای ته رسیدلی و. منور شاه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلی د افغانستان د مسلې د حل لپاره د پاکستانی پوز لخوا د همکارۍ په کمیدلو سخت افسوس کوي. سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نااهلۍ د کیس تفصیلي فیصله جاری کړې چې وایي د نوموړي وکیل عدالت ته د هغه په صفایي کې د پام وړ دلیلونه ورنکړي شو. د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د دوو کمانډرانو په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي هیواد یې د شهاب دریم په نامه د منځنۍ فاصلې ویشتونکي بیلستیک میزایل کامیابه تجربه کړې ده. د مصر سرخار قاهره کې د عرب لیگ د انتظام لاندې د شام د حکومت مخالفه ډلې د رایې ځای کېدلو لپاره غونډه کوي او امریکا په افریقایي هیواد مالک د اسلامي یاغیانو لخوا د مذهبي او تاریخي ځایونو ته تباه کولو غندنه کړې ده.
د خبرونو لنډیزو چې منور شاه درته وړاندې کړل خو د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو څه لیکلي په اداریو کې څه دي رابیا اکرم لوستي او مهم ټکي په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن پاکستانی ورځپاڼو خپل سرخو کې صدارنګ خبرونه راغستی دي. د اردو چپې ورځپاڼه ایکسپریس خپل سرخه کې لیکي چې د ځوان ډاکټرانو هړتال جاری دی چې لکه بلې نور 19 مریضان مړه شول. جنگ ورځپاڼه خپل سرخه کې لیکي چې سپریم کورټ وایي چې حکومت په کرپشن کې سونو کې دلچسپي ناخلي او نه اهین منی او نه زمونږ حکم. همدا خبر د انګریزي ژبې اخبار نیوز راغستی دی او لیکي چې سپریم کورټ وایي چې حکومت نه اهین منی او نه زمونږ حکم. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په افغانستان کې د اتحادي فوجونو یعنی ایساف کمانډر جنرل جان ایلن 13 ورځ د پاکستان اچانک دورو وکړ او د پاکستان د فوج مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وکړو چې د نیټو سپلای بحالې په شمول د ترهګرو خلاف روان جنگ او د پاکستان او افغانستان صورتحال سره سره په نورو چارو خبرې هم وکړي. ادارې لیکي چې په تعلقاتو کې تاوتریخوالی په سلاله چیک پوسټ حملې نه پس راغلی وو چې په نتیجه کې پاکستان د نیټو سپلای بند کړی و چې اوس د نیټو سپلای بیا بحالولو لپاره امریکا او ایسا خپل کوششونه کوي. ادارې زیاتوي چې موږ پوهیږو چې نیټو سپلای دې بحال شي او په دې حق لبه جذباتي رویه خپلول مناسب نه وي، خو د دې په بدل اول د امریکا د سلاله چیک پوسټ په واقعي دې مافیو غواړي او ورسره دې پر ډرون حملو دې بندیز هم لګوي ځکه چې دې کې ککړ خلک نه بلکې بې ګناه وژل کیږي. دغه رنګ جنگ ورځپاڼې هم دغه موضوع خپل ادارې کې راخستې دي او لیکي چې پاکستان او امریکي فوجي مشورولې ترمنځ په ملاقاتو کې مثبت پیشرفت راغلې دي. ادارې مخکې لیکي چې اوس د فوجي او سیاسي مشورولې ترمنځ په ملاقاتو کې چې کم مثبت پیشرفت شوی دی نو امریکې له هم پکار دي چې په سلاله چیک پوسټ باندې د حملې معافي دی وغواړي او دین علاوه په فوري توګه ډرون حملو بندولو او د نیټو ته سپلای په وخت چې کم سړکونو ته زیان رسیدلی دی نو د هغې د جوړولو لپاره دې ادایګي وکړي. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان لخوا د پولې دې غاړې نه د ګولهبارۍ معامله په سفارتي کچ نه حل کېدو وروسته سکیورټي کونسل ته د تللو دړکه ورکړې ده. ورځپاڼه لیکي چې تیرو دو هفتو کې د افغانستان له غاړې د پاکستان په سرحدي سیمو کې یو ځل نه زیات حملې شوي دي چې پکې پاکستان سکیورټي فورسز ته ځاني زیان رسول شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کله هم په داسې حملو افغانستان حکومت امریکې یا نیټو ته احتجاج کړی دی نو د هغوی لخوا دغه جواب ملا ملاوی کی چی ورطا دا حملو پا اڑا حس معلومات نشتا پرسپانا پا اخیر کی لکی چی دے مسئلے خحل دا دے چی افغانستان حکومت خپل سیمینا پا پاکستان دا حملو مخنیوی اکڑی نو داشان پا پاکستان جوابی کاروائے نکوی او دوارا ملکونو ترمینسا دا معاملہ با ختم شی
دسمی حالات او دا نڑے مطبوعات
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې نن انیسا اجمل درته د واشنگتن پوسټ او نړیوال بانک د افغانستان په اړه ریپورت وړاندې کوي. واشنگتن پوسټ ورپاند لیکي امریکا د 2.2 میلیون ډالرو په مصرف د افغانستان د دفاع د وزارت لپاره نوې ودانۍ جوړوي او نړیوال بانک په خپل ریپورت کې وایي چې افغانستان زراعت او نور وسایل ته په صحیح طریقې سره پام وسی نو د افغانستان اقتصادي وده به له اوسنی لګول شوي اندازې تر مخه د 4.9 نه 6.8 ته ورسېږي. انیسا اجمل
واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي امریکا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د 2.9 میلیون ډالرو په لګښت د 500 نوي ودانۍ جوړوي چې پکې د کومندانۍ مرکز به زیري زمي وي چې طالبانو سره د جګړې لپاره به افغان جرنیلان له خپل ځواکونو سره په رابطه کې راولي. د پوسټ د هډ کوارټر دا ودانۍ د امریکا لخوا افغانستان سره د اقتصادي مرستو یو ښکاره نښه ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو په لړ کې واشنگتن د 450 میلیون ډالرو په لګښت د افغانستان د کورونو چارو د وزارت لپاره هم نوې ودانۍ جوړوي. واشنگتن پوسټ په خبره کې لیکي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د تاسیساتو په شمول د 1.5 ودانو جوړولو پلان جوړ کړي چې تر دې د مایش پک 1.5 پروژې مکمل کړي دي. بلخوا نړیوال بانک په خپل ریپورت کې وایي د نړیوال بانک د انتقال نه تر بدلون پوري یا ترانزیشن فرام ترانسفورمیشن په نوم چې کوم ریپورت دی د هغې په مرکزي برخو کې ویلي شوی دي چې دا راتلونکي لسیزه د افغانستان لپاره هغه دور دی چې ورسره د افغانستان د ولس هیلې توقعات تړلې شوي دي او د افغان ولس لپاره پکې ګڼ شمېر مواقع شامل دي. په دې لسیزه کې د افغانستان د اقتصاد وده، روزګارونه پیدا کول، پرمختګ او امنیت مرکزی خبرې دي. په دغه لسیزه کې د افغانستان اوسطن پرمختګ 4.9% د کال په سر وړاندیز شوی دی. نړیوال بانک وایي د افغانستان په اقتصاد کې دومره صلاحیت شته چې د ودې شرعي 6.0 ته ورسي خو د دې انحصار په مناسبه ماحول، امنیت، زراعت او نورو وسایلو کې په ښه پرمختګ باندې دی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوسم زو افغانستان ته د غزنی د اندړو لسوالي اوسیدونکو وایي چې وسوالو طالبانو په دغه ولسوالي کې یو 200 کلن تاریخي کلا د ماينونو په شول سره ویجاړه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو پر کلا برید په خپل کورونو برید بلل یوای چې وسوال طالبان ورته کړنی بیا تکرار کړي نو له سخت خبرګون سره به مخامخ شي. سید شاسکیم ریپورت لري.
د رئیس کلاچ په تیرو څو لسیزو کې جنگ جګړو، هوایی بریدونو، راکټي حملو او ماینونو چاودیدو یې دیوالونه ونه لړزول. وسلوالو طالبانو یې اوس 4 برجونه په ماینونو الوزولې او له خاورو سره یې خاورې کړې دي. دغه کلا له تیرو شاوخوا 200 کلونو راهیسې د اندړو ولسوالۍ په نانې کلي کې ودانه وه، خو اوس طالبانو په دې پلمه الوزولې ده چې ګواکې د دوی په خبره د اندړو د ولسي پاڅون جنګیالي به پکې مورچې جوړې کړي. د سیمې خلک وایي د رئیس کلا دنګو برجونو د دوی شمله هسکه کړې وه. په تیرو زمانو کې د دوی د عظمت کیسې اوس هم خلکو ته کولې، خو دا هر څه اوس له منځه تللې دي. د دوی په خبره د رئیس کلا د سیمې ځوانانو او سپینګیرو ته د مور په څیر ښکارېده او هم دومره ورباندې ګرانه وه، ځکه دا هغه کلا وه چې د روسانو د یرغل پر مهال به د کلي خلک د برید دپاره د همدغې کلا برجونو ته ختل او پټېدل به هم دلته. دوی وایي که به روسانو د کلا برجونه په هر ډول درنو وسلو ویشتل نو نړېدل به نه، خو اوس د طالبانو مینونو هماغه دنګ برجونه په ګوندو کړي دي. د الاداد په نامه د سیمې یو تن اوسیدونکی د نړیدلې کلا یادونه کوي.
د دې رئیس کلا نومې ده د موږ سپینګری وایي چې 200 کاله مخته هم د کلا دلته جوړ شوی وو او د روسانو په وخت کې دلته روسان راغلي وو. د موږ وطن ته بیا مجاهد په دې کلا کې پټېدو. د کلا غټ غټ برجونه درلود او په دې برجو کې به مجاهد ورته پټ وو. د کلا دونه ټینګه جوړ شوی وو چې روسانو کوم راکټونه چې بیرته راوستون ډېر تاثیر یې نه سوای پرې کولای او مجاهد بلته جنې پټ وو. بیا اوس طالبان راغلي وو، دې څلورو برجو ته یې ماینونه ایښي وو او د کلا یې پیل وزولي وو. بیا خلکو ورته وویل چې دا کار مو ولې وکړو. دوی ورته وویل چې دلته ولسي پاڅون خلک راته پټېدو.
خو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله سروري بیا وایي چې دوی ته تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه کلا وچیرې. دوی وایي تر اوسه په دې هم نه یو خبر چې په دغه سیمه کې د کومه تاریخي کلا الوزوله شوې وي.
دغه تایید په اړه مونږ شی ویل نشو. مونږ سره په هلته د یو تاریخي ځای کې قلعه نه ده، که نه قلعه چې هلته کوم مشکل په کرباخ کې هغه موقعیت لري، اما د بل ځای مونږ په اداره کې هغه ثبت شوی نه تر اوسه پورې کوم نشته سابقه.
اوس لولو طالبانو لا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د 200 کلنې کلا برجونو ته مینونه ایښي دي. تر دې وړاندې هم د غزنی ځینې تاریخي کلاګانې د جګړو له امله ویجاړې شوې وې او د ځینو خو یې د چارواکیو د نه پاملرنې له امله برجونه او دیوالونه نړېدلي دي.
د سید شاه سکیم رپورټ ته غوږ واست. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د دې ملک د بهرنیو چارو د پخواني وزیر سرتاج عزیز یوه مقاله خپره کړې. لیکوال په دې مقاله کې په افغانستان کې د جوړجاړي کراري او پاغه کې د افغانستان د ګاونډیانو او امریکا د کردار په اړه بحث کړی دی. مهم ټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مقالې لیکوال لیکي طالبان به یوازې هغه وخت و خبرو اترو ته چمتو وي چې دوی وویني چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، خو دا ان تر 2014 کال وروسته هم کېدونکې نه ښکاري. لیکوال لیکي په افغانستان کې د امن راوستلو د تګلارې د عملي کولو لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې هلته په ځمکنیو حالاتو او د قوت په جوړښت ځان پوهول دي، او د هغه څه دي چې بل هیواد د پاکستان غوندې تجربه نه پکې لري. مقاله زیاتوي چې تر اوسه پورې داسې څرګندې اشارې نسته چې ګواکې د پاکستان اوسنی سیاسي مشران په دې پوه دي چې که امریکا له افغانستانه وځي نو به د پاکستان لپاره مشکلات څه وي. د پاکستان کمزور اقتصاد او پر بهرنیو مرستو تر حد زیاته تکیه هم په دې کې خنډ رامنځته کوي چې پاکستان دې خپلواکه بهرنۍ تګلاره جوړ کړي. لیکوال لیکي په عین حال کې د امریکا او هند او افغانستان او د افغانستان او امریکا ترمنځ نږدېوالی د پاکستان لا یوازیتوب ته اشاره کوي. پاکستان ته پکار ده چې ځان له یوازې کېدو د ژغورلو او له 2014 کال وروسته افغانستان سره د چلن لپاره چټکه یو مناسبه تګلاره جوړ کړي. لیکوال لیکي چې په افغانستان کې د قراري راوستلو تګلاره هغه وخت بریالی کېدای شي چې امریکا، پاکستان او ایران په افغانستان کې خپل ایجنډاوي ورسته کړي او د امن راوستلو موخې ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د لیکوال په خبره پکار ده چې امریکا هم د القاعده او طالبانو ترمنځ یو څرګند کرښه راوکاږي او دا هم ومني چې ټول پښتانه طالبان نه دي. هم دا ډول پاکستان ته پکار ده چې د خپل اوږدمهالي مخي یعنی په لویدیز کې د یو ملګری گاونډي درلودلو لپاره دی افغانستان د یو خپلواک گاونډي په توګه ومني.
بوریوال کاکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران لانجمن اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو کامیابی د دغه هیواد په لاس کې ده. په ایران فشار هم زیات شوی ځکه چې نړیوال بندیزونه له کبله د هیواد اقتصاد کمزوري شوی. د مقالې مهم ټکی له ګولای زاورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکوال ډیوډ اګنیش لیکي چې د ایران او د نړۍ شپږ لوی هیوادونو ترمنځ په لانجمن اټمي پروګرام د خبرو اترو نسرګندیږي چې د پرمختګ په لور روان دي. خو د لیکوال په وینا موجوده وخت کې د دواړو خواوو ترمنځ خلیج سیوا دی او امکان دی چې را روانه ونی د سارونکو غونډې وروسته خبري پرې شي. لیکوال وایي چې موافقې ته رسیدل هله ممکن کېدی شي چې ایران د یورینیم غنی کول په 40% ودروي. ایران نیخ پنیغه د دې تایید نه کوي، خو زیاتره ایرانی سرچینې دا خبره کوي چې داسې قسمه خبرو اترو امکان راپورته کړي چې موافقې ته ورسي. لیکوال وایي که څه هم دواړو خواوې په خبرو اترو کې له یو بل ډېر لرې ښکاري، خو ایرانی چارواکو د تیر چهارشنبه په ورځ د امریکا او اروپایي هیوادونو سره د ممکنه تړون خبره کړې وه. ایران رضامند ښکاري. امریکا او اسرائیل چارواکي هیله مندي کچري خبرې ترې ناکامه کیږي نو بل پړاو ته به دوام ورکړي. لیکوال وایي چې دوی د ایرانی مرکچیانو لخوا تیار کړي د 8 سلويخ صفو دستاویز ترلاسه کړي. دا دستاویز وروسته ورکړي شوی شوی. دا یو مدلل دستاویز دی. په دستاویز کې دا ژمنه سرګندی کی چې ایران دفاعي او ډیر با اعتماد پوزیشن خپل کړي. لیکوال دغه دستاویز تفصیل ورکړي. ایران درېزري چې د یورانیم غنی کول د دوی حق دی او دغه هیواد د اوګدی مودې همکاري لپاره تیار دی. د لیکوال په وینا دغه دستاویز لوستلو سره مغربي مرکچیان تړون ته تیار ښکاري. لیکوال وایي کچره د روانې ونی خبرې ترې ناکام کیږي نو آیا بل پړاو به وشي او کنه. د تیر سو کلونو راهیسې ایران له امریکا سره د پټ خبرو اترو اشاره ورکړي. لیکوال د ایران سرچینو له خولې وایي چې دا ممکن هم ده خو وخت ورسره کم دی او ټاکنې هم په سر دي. په دې حالاتو کې فشار له کبله راکړه ورکړه ګرانه شوي. لیکوال وایي چې د تړون لپاره پر ایران فشار زیات دی ځکه چې نړیوال بندیزونو له کبله د دغه هیواد اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی.
ګلایزو چې د واشنگټن پوسټ مقاله درته وړاندې کوله. په ملګرو ملتونو کې د وسلو د نړیوال بازار د لوزنامې په اړه خبرې اترې تر هغه وروسته ځنډېدلې کله چې د فلسطین پلاوي ته د څارګر د حیثیت ورکولو پر سر اختلافات رامنځته شول. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ لیکلی چې احمد شاه اعظمي درته اوروي.
په ملګری ملتونو کې د وسلو د نړیوال تجارت د لوزنامې په کانفرنس کې د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون خپل پرانیستونکي وینا منسوخه کړه او په دې اړه خبرې اترې د نهي تر سهاره وځنډول شوې. د راپورونو سره سم د اسرائیل وینا و چې کچیر فلسطین د کانفرنس رسمیت ترلاسه کوي نو دوی به په خبرو اترو کې برخه وانخلي. له پلان سره سم د خبرې اترې به د جولای تر 28 نیټې پورې دوام کوي. د ملګرو ملتونو زیاتره غړي هیوادونه د شپېته اربه ډالرو په ارزښت د وسلو د نړیوال تجارت د لوزنامې ملاتړ کوي خو د دې د څرنګوالي په اړه د ځینو هیوادونو ترمنځ لږ اختلافات شته. په امریکا کې د نړیوال وسلو د کنټرول کمپاین چلوونکي ادارې کنټرول آرمز کمپاین مشر جف ابرامسن د مشال رادیو مرکزي څانګې د وویل چې د دې کانفرنس مقصد د د په وینا له بیلابیلو ټوټو څخه جوړ د داسې بړستن په شته توګه په کار اوستل دی چې مخکې په اسانۍ سره د پامه غورځول کېدی.
د لوزنامې مهم ټکي د هیوادونو لپاره د یو داسې نظام ټاکل دي چې دوی یې د وسلو د تجارت پر وخت په کار راولي، لکه بشري حقوق، نړیوال انساني قانون، ټولنیز اقتصادي پرمختګ، او دا به هم څېړل کېږي چې د وسلو یو خاص لیږد خو به د قوانینو په ماتولو کې خطر نه وي. که چیرې داسې وي نو بیا به تجارت نه کېږي.
د دې لوزنامې د منظوري لپاره د ټولو غړي هیوادونو یو خپل کېدل شرط دی. خو د بخښنې په نړیوال اداره کې د وسلو د نړیوال کنټرول او بشري حقوقو تنظیمونکي براین وډ تیر اونۍ خبر اعلان ته وویل چې کچيري روانه میاشت پر لوزنامه اتفاق ونسو نو بیا به د دې لوزنامې په ټینګه د ملاتړ کوونکو هیوادونو لخوا دغه کیس د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی یو سل درنوي هیوادونو ته وړل کیږي چیرې چې به په درو کې د دوو برخو په اکثریت رایو سره منزوریږي. برتانیا، فرانس، جرمنی او سویډن په یو غاډه خبري غونډه کې د وسلو تجارت د انسانیت لپاره یو زیاتیدونکو غواښ بللی او د هیوادونو لخوا یې پر عمل کېدونکو قانوني لوزنامې ټینګار کړي. امریکا په نړۍ کې د وسلو خرڅولو تر ټولو لوی هیواد دی چې برتانیا، چین، فرانس، جرمنی او روس ورپسې دي.
احمد شاه اعظمي د خوست ولایت د زراعتي کمپنیو او د کشتګرو د اتحادي استازو د سې شنبه په ورځ د ولایت زراعت ادارې مخې ته په یو مظاهره کې د افغانستان د زراعت او مالداری وزارت له مشر تابه څخه د اصلاحو تخمونو ټرکټرانو کیمیاوي سرو او اړینو زراعتي وسایلو غوښتنه کوله. د غونډې برخوالو خبرداری ورکړي که غوښتنه ونه منل سي نو د دې ولایت بزګران به په سولیزه او اعتراضیه مظاهرو لاس پورې کړي. امیر بهیر په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د زراعتي کوپراتیفونو او د بزګرانو د صنفي اتحادیو لسګونو تنو استازو د کرهڼې او مالدارۍ ادارې مخې ته په یوه اعتراضي راټولېدنه کې د کرهڼې او مالدارۍ وزارت پر مشرتابه باندې تور ولګو چې د دې سیمې د کرکلي د پراختیا او پرمختیا لور ته هیڅ پاملرنه نه کوي. اعتراض کوونکو ویل چې ځلې د محلي چارواکو او د کرهڼې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو د خوست د بزګرانو سره د استشو تخمونو کیمیاوي سرو او ټراکټرونو د مرستې ژمنې کړي خو د هغوی ژمنې تر اوسه یوازې ژمنې پاتې شوي او کومه ملي باندې نه د خپل کړي. په دې لړ کې د راټولیدنې څو تنو ګډونوالو خپل شکایتونه د سرګند کړل.
فیض محمد د دلپرې وسیدونکو زه دا شکایت لرم چې زمیږ د کوفرتیکینا څومره جوړ کړی دي. د دوه درې کول کېږي میګ ته هیڅ غنام جوړی چند کول شوی نه سره کول شوی نه بل شهر کول شوی دي. میګ د زراعت د ریاست او د وزارت نه داغه خوښ کوم چې میګ ته خپل ټیم تخمینه غنام دا شهر کول شي دا درې کولی کې می چایو 25 کیلو غنم په پی نفر روکړی دی اغه بیا وسی چې میګه واپسی غوړو سره باند شوی خلک د پره هیڅ کور نشته
از اجی عبدالله خان د شمال وسیدونکو د زراعت ریاست نه د زراعت وزارت نه دا غوښتنه میګل رټول د خوست اهلی ده قانون چې موږ ته د خپل وخت تخمونه سره روکړی شي ویلې خوست وزارتي ټوټا د زراعتي مزکه دو کچری ک خپل وخت میګ ته تخمینه سره روکړی شي ښه نتیجه ورکوي خدا چې نن په خوست کې ایوا ټوټا ایوا بوجې سره په خپل پیسې نه پېټو کیږي کبیا پېټو کیږي ایوا ټوټا ایوا بوجې سره تزرا نظر کل دوڑے می تو میگی اشکادا می گوخلی ای میگ زراعت بے بکی پسے پر کے ظرف نمی کے زراعت ریاست نہ دا گختنا کی چ میگتا چار سر رکوی پخپل واہ جا رکی
ذکرنا ملدر وزارت دے ناسم اجرات پر خلاف دے کو پرتفون او دے وزگران دے سنفی اتحاد دے استاد شکایت نہ داس محل پور تکی کی چ پخوس کی دی اوڑی حاصلات راٹول شوی او دی منی دی جوار او شولو او میو دی کرلو مناسب موسم را رسیدل ہے دے کو پرتفون استاد اول کدا زل ہم دے کرنا ملدر وزارت مسئولین دے دو تنو ته مثبت جواب ونوي او اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سرې په واکه ورنکړي نو دوی به اړ شي چې خپل کو پرتیفونه منحل او په سولېزو او اعتراضي مظاهرو لاس پورې کړي د خوست د کرهڼه ملدارې ریاست مرستیال انجینر فضل رحیم هم د کو پرتیفونو د خواندانو او د بزګرانو د استادو شکایتونه پر ځای وبلل د پډاټ سره ژمنه وکړه چې دوی جدي تصمیم لري چې پراتونکو ته میاشته کې د بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو اړین مرستي وکړي
د کو پرتیفونو کوم نمائندگان چې دي د دې غوښتنه په ځای دی دغه غوښتنه موږ په نظر کې نیولې ده سا کال تر اوسه پر تاسو به تر معلومه چې جوار هم نه دي کړل شي موږ د غنمو غم ورته کړی دی اصلاح شوی تخم د پاره د وزارت زراعت ته پیسې والا شوی دی شرکت څلور شرکتونه راغلي د طلبي د پاره تر څو د طلبي وشي موږ ته اصلاح شوی تخم چې هغه په لابراتوار کې تیز شي وزارت زراعت نه پاس شي بیا موږ هغه موږ خریداري کو او نږدې آئندہ کې موږ د خود دکانانو ته بیا بالخصوص د کوپراتیفونو برخوالو ته چې څنګه تشویق شي نور هم او د ته توضیح کوو
بزګرانو د کوپراتیفونو خواندان وایي چې محلي ادارې خپل فعالیتونه جدي کړي او غصب شوي دشتې او للمیز مکه چې د عامه شتمنې و برخه ګڼل کیږي د زورواکو او غصبینو له منګول اخلاص او زراعتي کوپراتیفونو ته د قرارداد په بڑا په واکه ورکړي شونه ده چې په دې سیمه کې د غلو دنو د حاصلاتو کچا څو برابر نور هم پورته لاړ شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15,500 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو او هغه هم د شام پاړه. په داسې حال کې د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالفو ډلو د ملګرو ملتونو روس او امریکا په ملاتړ د امن پلان رد کړی. نیټو یو ځل بیا د شخړې د سیاسي حل پر موندلو زور کړی. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورت زه عبدالحی کاکړ ترته وړاندې کوم. په برسلز کې د دوشنبه پر ورځ د نیټو سیکرټری جنرال اندری فوغ راسموسن خبر کانفرنس ته ویلي که څه هم د شام شخړې د ټولې سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کړي خو نیټو به بیا هم پوځي مداخله ونه کړي.
The right response to this crisis remains
اوس هم د شام بحران ته یو سیاسي جواب ورکول دي او د نړیوال ټولنې لخوا یو داسې حکومت ته متمرکز جواب ورکول دي چې هر ډول بشریت او جواز یې له لاسه ورکړی دي.
اندری فوخ راسموسین دا خبرې د روس د بهرنی چارو د وزیر د هغ اعلان وروسته کړي چې وایي د سیاسي بدلون د پلان پاړه به د شام له دوو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو کوربه توپ کوي. خو د شام مخالفه ګوندونو د ملګرو ملتونو روس او امریکا په ملاتړ پلان ذکر کړی چې د دوی په وینا په کې بشار الاسد ته د واک پرېښودو نه دی ویل سوی. د بشار الاسد مخالفه سیاسي مشرانو د پلان مخالفت په داسې حال کې کړی چې تر دې وړاندې عرب لیگ او ترکی پر ویشل سو مشرانو د یو کېدو او د بشار الاسد د یو باوري متبادل مخې ته د راوړلو زور کړی وو. دا شغ د عرب لیگ په قاهره کې د سوي غونډې پر وخت سوي. د غونډې وروسته د ترکیې د بهرنی چارو وزیر احمد دوغلو په خبري کانفرنس کې د شام د شخړې په اړه وویل
د شام د مخالفو ډلو او د نن ورځې کانفرانس چې ما او د عربي هیوادونو وزیرانو پکې ګډون کړی په اړه یې چې ما ته کوم خبر د خپرېدو لپاره راکړ شوی دی هغه دا دی چې غونډه ګټوره وه او د شام مخالفې ډلې د دوو دستاویزونو لاسلیک ته نږدې شوي دي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولینډ د دوشنبه په ورځ پر نړیوالې ټولنې په شام کې د وینې تویدنې د خدمتو لپاره د کار کولو ژغ کړی.
اسد او ملګرو یې زما په خیال کلام دا سوچ نو کړی چې چین او روس به دوی پرېږدي. دوی په ځانګړي توګه پر یو داسې پلان لاسلیک کړی چې هغه د اسد او د ملګرو متبادل ساخت مخې ته راوړي.
د دې ترڅنګ د عرب لیگ سیکرټري جنرال نبیل العربي د شام شاوخوا 200 سیاستوالانو او مبارزینو ته د وینا پر وخت ویلي دوی د اختلافاتو د ختمولو موقع له لاسه نه ورکوي. د شامپالم رپورټ اوریدو سم جو قبایلی سیمو ته د خبر ایجنسی په لند کوتل سیمه کې په بیلابولو بمی چاودنو پیښو کې د زینو جوبلسو او جلسو کسانو کورنی وای چې له دوی سره لا تر دې د کومې مالی مرستې نه دي سوي. د جوبل کسانو د درملنې وسه نه لري او جلسو کسانو کورنی هم د یو شمیر مالی ستونز سره مخ دي. دوی وای چې پولیټیکل چارواکي دې ورسره مالی مرستې وکړي. په دې حق لا نور تفصيل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر قبایلی سیمې په لنډی کوتل تحصیل کې د بدمنې زپل شوې ځنې خلک وای چې په بیلابیلو بمی چاودنو او پیښو کې د دوی د کورنیو یو شمیر خلک وژل شوي او جوبل شوي دي. خو لا تر دې دمه ورسره کومه مالی سرکاري مرسته نه ده شوې. د دوی په وینا د جوبل شوو کسانو په درملنه کې ورته ډیر مشکلات دي او چې کوم کسان پکې وژل شوي دي د هغوی د کورنۍ کسان هم د یو شمیر مالی تونځو سره مخ دی. د لنډی کوتل سیمی یو تن شانګل چې د چایو هوټل چلوي وای چې د 10 پاډس کلن زوی سمیاشتي وړاندې په یو بمی چاودنه کې جوبل شوی وو. خلا تر دې د میور سره چا مالی مرسته نه دا کړي.
جین امنا کته ټول د پخې او د الله سوا ټول هغه او وته دارو او ګولې او دا غکرو دوه درې میاشتې سپټال کې تیرې کړې.
دغه سیمی یو بل تن نواز وای چې د دوه ورور په یو پیخه کې وژل شوی دی او لا تر دې دمې ورسره څه کومک نه دی شوی.
ما ورورو د مرتضی د اسکول له تلایو او بیا چې کنه دویمه د مکه کې دی شهید شو. بیا موږ ته نور هیڅ هم نه میلاو شو او دویا لورانی یو مطلب زوی ده. نو بس حکومت خو موږ به سارې خبرې هغه چې څومره هم سره کړای شي کنه مطلب.
د یادې سیمې یو جوبل شوی 15 کلن رحمان الله چې په لوړګي بازار کې به د لاس ګاډۍ چلوله وای چې دای څه مو د وړاندې په یو پمی چاودنه کې جوبل شوی دی او اوس یې هم درملنه روانه ده خو څوک ورسره مالی مرسته نه کوي.
ما دواړه پخې وې سترګه مارا وتلې وه د مخ او د مسو پخې مسوي لاسونه. ما د ډېر تکلیفونه درې شپه بیو شم هسپتال اوس بس پخې هر څه مخوګي بس ځان من بسخت تیرو ځان چې حکومت را پیسې میلا شي سترګې علاج کم کار نه کا او ډاکټر سره ته 1 لک روپیا اپریشن غلي کلي مونږه واس نشته.
لنډی کوتل سیمه کې په بمی چاودنو کې جوبل شو او وژل شو کسانو کورنیو سره د مالی مرستې نه کولو په لړ کې مو چې کله د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي نظر واخیسته نو دوی وویل
لکه یو هو داسې کار وی چې یو هو داسې کم میجر بلاست یا سوشي کنه هغه مونږ کوشش کوو پرایورټی باندې وشي. باقی داسې چیرته انډیویجوال کیسونه کیږي انفرادي تور باندې چیرته یو کس وشو دوه کسانو شو هغه ټایم ټو ټایم مونږ لیګو کې سنا هغه پروسس کیږي پیسې سینکشن کیږي هغه ته راځي چې کنه مونږ تیر هفته دی کې ریویو کړو هغه تلې دی پروسسینګ کې دی نو هغه به فولی وشي په هفته کې.
نو موږ زیاته کړه چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه باندې په لنډی کوتل کې کومه بمی چاودنه شوې و د هغې متاثرینو نمونه مهم خپل لوړپوړو چارواکو ته استولې دي او د دوی مالی مرستې به هم زر راشي او دوی ته به میلاو شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویش منټ کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټ د پاسا دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټ کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټ کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري د رواني غړي بلکې د ورستۍ غړي د پای شیبو تر رسیدلیو منور شاته ورکو چې د خبرونو لنډیز را توروي.
د نېټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلی د افغانستان د مسلې د حل لپاره د پاکستانی پوز لخوا د همکارۍ په کمیدلو سخت افسوس کوي. سپریم کورټ د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نااهلۍ د کیس تفصیلي فیصله جاري کړې ده چې وایي د نوموړي وکیل عدالت ته د هغه په صفایي کې د پام وړ دلیلونه ورنکړل شو. د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د دوو قومندانانو په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي هیواد یې د شهاب دریم په نامه د منځنۍ فاصلې ویشتونکي بیلستیک میزایل کامیابه تجربه کړې چې تر 2000 کیلومتره پورې هدف ویشتلی شي. د مصر سر ښار قاهره کې د عرب لیگ د تنظیم لاندې د شام د حکومت مخالفه ډلې د رایې ځای کې دولو لپاره غونډه کوي.
تاسو مشال ریډیو ری د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. کولای شئ چې په هم دغه چپو باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو اوري. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحق کاکړ، منور شاه او نور همکارانو ته اجازه ورکړئ. ښه وخت او ښه ورځ ورته وایم.